السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر یو لسو بجو پورې دوام کوي ښه راغلاست. په دې یو ساعت خبرونه کې د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه او همدارس اونیز پروګرامونه خپریږي. په راپورونو کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي دي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیات مهاجر لري. خو لومړی خبرونه واوري چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
په سر کې هم سو مهم سرټکی د کندهار زړه خار تصویر مانن سهار پر یو امنیتي پوسې د وسله والو طالبانو په یوې حمله کې نهو پولیسو ته مرجوب لا وختي ټاکل شوی. نن د کابل په شکردري ولسوالۍ کې د برېښنا دیو بند د بنسټ ډبره کې خدا شي او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په مکسیکو کې رسمي خبرې اترې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه د کندهار زړه خار تصویر مانن سهار پر یو امنیتي پوسټ د وسله والو طالبانو په یو حمله کې نه پولیسو ته مرګ ژوبله وختي. د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې درې پولیس وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي. دی وایي چې د پولیسو په متقبلو ډزو کې څلور حمله کوونکي هم وژل شوي. طالبانو په عیني حال کې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د بهرنیو ځواکونو پر یوې قرارګاه د حملې ادعا لري. سیمه ییز چارواکو تروسه د دوی د ادعا پاره سند ویلي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي متحده ایالاتو او افغانستان په ورستیو کې یو موافقه لاسلیک کړي چې پر اساس یې د هیواد له افغانستان سره د مخدره موادو پر ضد د حلو ځلو لپاره دېرش میلیون ډالر مرسته کوي. د امریکا سفارت لیوی خبر پانی سره سم د موافقه د قانون د حکیمیت د ادارې د سرپرست او د افغانستان د مالی او مخدره موادو سره د مبارزې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوی ده. ټاکل شوی چې نن د کابل په شکردري ولسوالۍ کې د برېښنا دیو بند د بنسټ ډبره کې خدل شي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له قوله وایي چې د شاولي د شاروس په نوم د دغه بند د جوړېدو کار به د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شي. افغانستان دا مهال خپلو یو شمېر مهمو ښارونو ته برېښنا له ځینو ګاونډیو هېوادونو څخه راواردوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو په نورو خبري سرویسونو کې اورئ. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې دوه تنه مامورین نن سهار د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول. د دې ولایت د ولی ویان احمد زی عبدالزی وویل چې د چپرهار ولسوالۍ یو اداري مامور له خپل یو بل همکار سره د دفتر په لور روان ول چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې. دی وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي خو په اړه یې څوک نه دي نیول شوي. دا د افغانستان اړوند کورني خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې شېبې وروسته. امریکایي سناتور جان مکین وایي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ځواکونه د هغو وسلوالو پر ضد چې د واکمنۍ د ختمول غواړي له جنګي هلیکوپټرو په کار اخیستلو کې د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتوالی راولي. د جمهوري غوښتونکي سناتور چې د پنګونو په امریکایي محافظه کاره انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل روسیا او ایران د اسد رژیم ته وسلې برابروي. او په دې اړه د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلنټن روسي تورونه چې وایي مسکو دمشق ته هلیکوپټری ورکوي اشاره وکړه. روسیې سوریې ته د نوو هلیکوپټرو د ورکولو یې دا رد کړې ده. مکین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو له پامه غورځولو غوښتنه وکړه ځکه پریکړې هر ځل د روسیې لخوا ویټو کیږي. د هغو هیوادونو ترمنځ د یو اختلاف د جوړولو غوښتنه وکړه چې د لیبیا په څیر په سوریه کې هم د حکومت د مخالفانو سره د مرستې لپاره له هوایي ځواک څخه د کار اخیستو ملاتړ کوي. مکین له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې د سوریې د رژیم له مخالفانو سره د مرستې نه کول د متحده ایالاتو لپاره یو شرمونکی عمل وباله. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په مکسیکو کې رسمي خبرې اترې پیل کړې دي. د دې غونډې پریکړه لیک په مسوده کې له اروپایي هیوادونو څخه غوښتنه شوې چې د یوروزون د ثبات او دوام لپاره لازم اقدامات وکړي. په صنعت کې همدارس د اقتصادي ودې او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ژمنه شوې ده. په بیان کې راغلي چې غړي هیوادونه به د تقاضا د زیاتولو د نړیوالې ودې او اعتماد د هیا په برخه کې لازم اقدامات وکړي. لبلی خواه ده پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې د بحران ست د میکانیزم سره د مرستې په مقصد چې هدف یې د یوروزون د غړو هیوادونو د مالي ملاتړ لپاره د ځانګړي صندوق پیاوړي کول دي. د 450 میلیارد ډالر ژمنې یې ترلاسه کړې دي. په دې ترڅ کې چین د 30 او روسیې او هند هر یو د 10 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وضع د ثابت ساتلو، اقتصادي ودې او کاري فرصتونو تر سکولو لپاره د اروپای هیوادونو د مشرانو د پلان هرکلی کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په بل عیسوي میاشت کې په لندن کې د اولمپیک د ځینې لوبو نندارې ته د ورتلو په اړه غور کوي. پوتین دا څرګندونې په مکسیکو کې د جیشل یا د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کتنه کې وکړي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې پوتین کیمرون ته د لندن د دوبی د اولمپیک د لوبو په ترسره کولو کې د بریا هیله وکړه. او د مصر واکمنی پوځي شورا پرون تایید کړه چې د رواني میاشتې په پای کې به نوی غوره شوی ولسمشر واک ترلاسه کړي. د رواني اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې ګټونکي به د پنجشنبې په ورځ رسمن اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر د وسله والو قواو عالي شورا پرون سهار د مقننه جرګې او د نوي اساسي قانون د جوړولو واک ځان ته واخیست. مصري سیاستوالو دا اقدام وغند او هغه یې کودتا وبلله. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون وویل چې د مصر د پوځ پر اقدام ژور اندېښنه لري. اروپای ټولنې هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې باید د قدرت دیموکراتیک انتقال له شک سره مخامخ نشي. د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو او د اخوان المسلمین د کاندید محمد مرسي او د حسنی مبارک د وروستي صدر اعظم احمد شفیق ترمنځ وشول. د اخوان المسلمین مخکښ غړی اسماء الاریان وایي چې په مصر کې به دیموکراتیک بدلونونو ته دوام ورکړي. ټول باید ډاډه شي چې موږ دیموکراتیک تغییرات پیل کړي دي. دا به دوام وکړي. موږ به هیواد اساسی قانون جوړ کړو او هغه ادارې به بیرته ترلاسه کړو چې پوځي شورا اخیستي دي. د احمد شفیق پلویان د خبره نه مني چې اخوان المسلمین انتخابات ګټلی دي. د خبرونو پای.
آزادۍ رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسداباد کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. پر راپورونو کې بعد د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د راپور جزئیات واوري چې وایي افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو زیات کډوال لري. افغان حکومت په پام کې لري چې په هیواد کې د سکوکو راکړه ورکړه دود کړي.
داسې یو بازار چې په هغه کې اسناد هم سره تبادله شي، اسهام سره خرڅ راخرڅ شي. موږ غواړو دغه بازار چې په نورو دنیا کې مروج دی په تدریجي شکل باندې افغانستان هم ولري.
په کندهار کې په دوه جلا پیښو کې 14 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د هغو شرکتونو او کمپنیو راتلونکي بچوي چې په افغانستان او عراق کې له نړیوالو پوځونو سره د قراردادونو له درکه یې ډېرې زیاتې پیسې ګټلې. نور موضوعات هم لرو. نیمه نړۍ او اس ام اس 1319 پروګرامونه د روانې خپرونې په وروستۍ برخه کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري. ملګرو ملتونو افغانستان هغه هیواد بللی چې اوس هم د نړۍ د کډوالو تر ټولو زیاته شمیره لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل یو نوی راپور کې چې د غبرګولی یا جوزا د یو دیر شمې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې خبر کړی، ویلي دي چې په 2011 کال کې په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د فریده هوټ سیفیت خواوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری راپور افغانستان د 2.1 میلیون کډوالو په لرلو سره هغه هیواد بللی چې د نړۍ تر ټولو زیات کډوال لري. په افغانستان پسې عراق راځي چې 1.4 میلیون، ورپسې سومالیا ده چې 1.1 میلیون، او بیا سودان او کانګو دي چې دواړه شاوخوا 0.5 میلیون کډوال لري. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند نادر فرهاد د یو ان ایچ سی آر د راپور د محتویاتو په حواله وایي چې د افغان کډوالو ډیره برخه اوس هم په پاکستان او ایران کې ډیره دي.
دری گزارش نگاه عمومی بر وضعیت پناهندگان در سراسر دنیا بود.
په دې راپور کې په ټوله نړۍ کې د کډوالو وضعیت عمومي کتنه او له تیر کال سره یې مقایسه شوې. راپور 2011 کال په ټوله نړۍ کې د پناه غوښتونکو د شمیر له پلوه بې ساری بللی. خو د افغان کډوالو په اړه تاسو پوهیږئ چې په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د ثبت شویو افغان کډوالو شمیر 2.2 میلیونو کسانو ته رسیږي، او په دې توګه افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې تر ټولو زیات وګړي په مهاجرت کې ژوند کوي.
د یونیسیار د اټکل له مخې په تیر کال کې په نړۍ کې د انسانانو د مهاجرت شمیره له 2000 کال راهیسې تر ټولو لوړ اندازه ده. د انسانانو د جبري مهاجرت په اړه په دې راپور کې په 2011 کال کې د نړیوالو بحرانونو یادونه شوې، او د لومړي ځل لپاره له آج ساحل څخه د خلکو د تیښتې جزئیات چې وروسته بیا په چټکۍ سره لیبیا، سومالیا، سودان او نورو هیوادونو ته وغځېده روښانه شوي دي. د راپور له مخې په 2011 میلادي کال کې ټول 4.3 میلیونه خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي، چې په دې کې 8 لکه کسان له خپلو هیوادونو تښتېدلي او په نورو هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ټولو څه باندې 2.7 میلیونه کسانو په 2011 میلادي کال کې په مهاجرت کې ژوند تیراوه، چې په دې ډلې کې له 15 میلیونه زیاتو کسانو پناه غوښتي او نږدې 6.5 میلیونه نور په خپلو هیوادونو کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انټونیو ګویټرس وایي چې مصیبتونه په 2011 کال کې په نړۍ کې زیات وو، نو ځکه د ده په وینا د هغو کسانو شمیر هم زیات و چې په لږه موده کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په همدې حال کې سکل په افغانستان کې د کوکنارو تولید ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې تولید کم شوی او له مخدره موادو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د 2008 کال په پرتله په 30% کم شوی دی. د هوا نامناسبوالی، متبادلو کښتونو ته د کروندګرو تشویق او د طالبانو له کنټرول څخه د کوکنارو د کار د ځینو اصلي سیمو وتلو د کوکنارو او مخدره موادو د کمیدو مهم عوامل ښودل شوی دي. اسمت سروان تغوښی چې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د راپورونو لمخې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو پوځیانو د هلو ځلو په اثر په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې بوټي کښت په 30% کم شوی دی. افغان امنیتي ځواکونو د 6 کال د جون له لومړۍ یعنې له نږدې 10 ورځو را په دې خوا په بغلان ولایت کې د کوکنارو د اړولو عملیات پیل کړي دي. په هلمند کې کاربنګرو پر نږدې 1,30,000 هکتار مځکه کوکنار کرلی، حال دا چې په 2008 میلادي کال کې پر 2,25,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د دفتر یو کارپو انجیلا میوي په هر هیواد کې د مخدره موادو او امنیت ترمنځ مستقیم ارتباط وي. په هغو سیمو کې چې امنیت وي د کوکنارو کاربندې کمی وي. د افغانستان د جنوبی زون د سیمه ایز قمندانۍ په وینا لدی کبل چې مخدر مواد د طالبانو د فعالیت اصلي سرچینه ده، د هغوی عملیات د دې منبع له کمیدو سره لښوی دي. د یو ایس ټوډی ورسپانې د راپور له مخې افغانستان د نړۍ په سلو کې نیوي تریاک تولیدوي او اکثره له هغو کوکنارو جوړیږي چې په هلمند کې کرل کیږي. نړیوال ائتلافي ځواکونه تمه لري چې په هلمند کې به د کوکنارو په کار کې لشپژو تر 5% پورې کموالی راشي. ملګرو ملتو هم په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د کمیدو اټکل کړی دی. د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې سلاکار وایس هارس وایي 6 کال به د افغان کروندګرو د کوکنارو حاصل کم وي، او دا پرلپسې 2 کال دی چې په تیرو 3 کلونو کې نامناسبه هوا د کوکنارو پر کروندو منفي اغېز شیندي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په کندهار کې تیر شپه او نن سهار په 2 جاله حملو کې د ISF د یو سرتیری او 3 پولیسو په ګډون ټول 4 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د آزادۍ رادیو خبریال محمد صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل لري.
لومړی پیښه د دوشنبه په شپه د کندهار ښار د جړی ولسوالۍ په سینځري سیمه کې رامنځته شوې. چارواکي وایي چې درو افغان پولیسو د شپې پر 2 بجې د حساب ځواکونو پر سرتیرو حمله کړې او یو سرتیری وژلې دي. په جنوب کې د پولیسو د 404 میوند ځن قومندان جنرال محمد سالم احساس ازادي رادیو ته وویل چې په خپل حمله کوونکی پولیس تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی دي. دغه راز په یوه بله پیښه کې چې نن سهار د کندهار په زاړه ښار کې رامنځته سوه، څلورو وسلوالو طالبانو د پولیسو د یونیفورم څخه په استفادې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې څلور برید کوونکي او درې پولیس وژل شوي او شپږ پولیس زخمیان شوي دي.
څلور نفره وو د پولیسو په جامو کې راغلي وو، وژل شوي دي.
طالبانو د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی. په ورته وخت کې طالبان ادعا کوي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر یوې نظامي قرارګاه حمله کړې، خو چارواکي د طالبانو دغه ادعا نه مني.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد طاهر صفان د کونړ ولایت له مانوګي ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د مانوګي ولسوالۍ امنیتي حالت ډیر خراب شوی، له پاکستان څخه طالبان د ولسوالۍ ته راغلي او هلته یې پناه ځایونه جوړ کړي دي. کامران اندر له غزنی ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، طالبانو د پایندې په کلی باندې له دریو خواو حمله وکړه، خو د کلی د خلکو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. او رحمت له پکتیا ولایت څخه په خپل اس ام اس کې د یو بل اوریدونکي مخلص افغان پر پیغام تبصره کړې او لیکي، مخلص افغان له کندهار نه ازادي راډیو ته په پیغام کې لیکلي و چې په کندهار کې پولیس پر لارو ډېرې پوستې اچولي او زیاته تلاشي کوي. خو رحمت لیکي چې دا تلاشي موږ ته منظوره ده، باید پر هر سړک تر سلو زیاتې پوستې جوړې شي. موږ له افغان حکومت نه دا هیله لرو چې په هر ځای کې ټینګه تلاشي وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان او عراق جګړو د قراردادي کمپنیو لپاره ډېرې ښې پیسې راوړلې. د دواړو هیوادونو د جګړو په ترڅ کې امریکایي پوځي قواوو د ډېرو قراردادیانو څخه کار واخیست، خو اوس د دې قراردادي کمپنیو ګټې او د هغوی ښه حالت پای ته رسیدلی. هغو کمپنیو چې نظامي خدمات یې عراق کول تعداد یې کمیږي او کوچنی کیږي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی فرح هیواد اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد ډېر پوځي لګښتونه لري، اوس له هغو قراردادي کمپنیو سره چې د افغانستان او عراق په جګړو کې د امریکایي عسکرو سره یو ځای کار کړی دی، پر ډېرو شدیدو شرایطو مذاکره کوي. د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې د قراردادي کمپنیو مصارف راټیټ کړي او امریکایي پوځي قواوې د هغه پلان له مخې بیرته امریکا ته ستنیسي چې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو حامد کرزي او بارک اوباما لخوا تعیین شوی دی. په افغانستان او عراق کې د کلاک براون اندروت په نوم یو تر ټولو لویه ساختماني او انجینري کمپنۍ ده چې په 13 لسیزه کې 40 میلیارد ډالر عاید درلود. دا شان د اجلیتی او دایان کور په نامه دوه کمپنۍ دي چې په امنیتي چارو کې تخصص لري، چې یوې 9 میلیارد او بلې څه کم 9 میلیارد ډالر عاید درلود. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس دغه کمپنۍ شایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د هغو پخوانیو لاسلیک سویو قراردادونو له میراث څخه ګټه واخلي چې ښه او مناسب شرایط یې درلودل. خو تحلیلګرانو د شرایطو د تغییر په اړه خبرداری ورکړی دی چې دا تغییرات به د دوی په ګټه نه وي. د مثال په توګه د امریکا د دفاع وزارت د عملیاتو او حفظ او مراقبت څانګې د 2013 میلادي کال بودیجه د تیر کال په پرتله په 34% کمه شوې ده. قراردادي کمپنۍ مجبور کړل شوي دي چې د مشخص نرخ قراردادونه ومني، په دې ترتیب هغوی د هر ډول اضافه لګښتونو مسؤل وي. څرنګه چې په افغانستان کې اروپایي قراردادي کمپنۍ د امریکا د قراردادي کمپنیو په نسبت لږ خدمتونه کوي، نو له همدې کبله تمه کیږي چې اروپایي کمپنۍ به په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو له امله لږ متاثر سي. د ایډیسن د پانګونې څېړنیز مرکز تحلیلګر روجر جانستن وایي بریتانیا د پنټاګون په نسبت له قراردادي کمپنیو څخه کاملا په یو بل او متفاوته توګه استفاده کړې ده. د اروپا خدماتي کمپنیو له جګړې څخه لږ ګټه اخیستې ده. فاینانشل ټایمز ورسپارنه لیکي بیا هم د قراردادي کمپنیو لپاره شرایط ډیر ناهیلي او تیار نه دي. حکومتونه د مصارفو د کمښت لپاره په زیاتېدونکو توګه د داسې خدماتي او سرویس ورکولو کمپنیو په لټه کې دي چې په مختلفو برخو او د متعددو سیستمونو د تطبیق لپاره له دوی سره همکاري وکړي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د ورځې لس بجې او شل دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د هغو ښځو شمیر زیات شوی چې په نشه یي موادو اخته دي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال لطیف سحاک یو راپور برابر کړی.
د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د هغو میرمنو په شمیره کې زیاتوالی راغلی چې په نشه یي توکو باندې اخته دي. د دې ریاست د چارواکو په وینا اوسمهال د بلخ ولایت د شورتپې او کلدار ولسوالیو 65% میرمنې په مخدره توکو باندې روږ دیدي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میرویس ربې په وینا دا میرمنې اکثرا ترک تبار قوم پورې تړاو لري او غالۍ اوبدونکي دي. د نوموړي په وینا هغوی کله چې غالۍ اوبي سره له دې چې پله نشه یي توکي استعمالوي، بلکې ماشومانو ته هم دا توکي ورکوي تر څو ویده سي او د هغوی کار ته مزاحمت ونه کړي.
بلخ دو ولسوالی ما که در شمال ولایت بلخ قرار دارن و بیشترینه
زمون په دو ولسوالی که چې بلخ ولایت په شمالی برخه کې موقع دا اکثریت خلق د نشه یي توکو د روغ دو کسانو په لیست کې شامل دي. متاسفانه زمون یو شمیر ترکمن خويندې هم چې غالۍ ووي د دې ترڅنګ چې خپل مخدره توکي استعمالوي د ماشومانو د آرامولو لپاره هم کوکنار ورکوي.
اطفالشان اینا از کوکنار استفاده میکنن.
کتسه هم به نشه ای توکو بانده دیده ولایت دی میرمون و اختکی دل لامل غالای عبدال خودل سویدی. اما کم زوانان چه پده ولایت که مخدره توکی استعمالوی بیایلت گواندی و دونو تا دیاغوی کردوالای پکوتا سویده. ویل که گیزی دی مخدره توکو بانده دی روک دو شمیره پا پرتله سره پده ولایت که دیاغو دی درملن مرکزون دی گوته پا شمیر دی. دکتر ربی وی وسمحال پده ولایت که دری کشنی مرکزون فعالیت کهوی. نما ورای وی دی لوی مرکزون نشتون دی لامل که گی ترسو دیاغوی روختیات خپاملر نترسره نسی. په همدې حال کې د بلخ ولایت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس رحیم مغلی به وایي هغوی غواړي تر څو په دې ولایت کې د محتادینو د درملنې مرکزونو په شمیره کې زیاتوالی راوړي.
آمار معتادینی که در سالهای گذشته از طرف
دغه سروی له مخې چې د یو این دی سی د ملګرو ملتونو د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې لخوا د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت په همغږۍ سره په 2009 کال کې ترسره شوې ده. بلخ ولایت کې خې 40,000 تنه په مخدره توکو باندې روږدي.
درشتي را تشکیل میته در قسمت تداوی عزیبات کلینیکه های زیاتر ایجاد شوک.
وړای وای په مخدره توکو باندې دروغ دو کسانو درملنه وخت ته اړتیا لري او په دې ولایت کې د یو لوی مرکز جوړېدو ته اړتیا لیدل کیږي. وغلی وای وسمهال اغوی په یو میاشت کې 50 تنه درملنه لاندې نیسي. په داسې حال کې چې درې کاله مخکې بلخ ولایت د کوکنار د کښت نه پاک اعلام سوی ده، اما وسمهال هم په ځینو ناامنو سیمو کې کوکنار کرل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان حکومت په پام کې لري چې د سکوکو راکړه ورکړه په هیواد کې دود کړي. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د با ارزښته پاڼو یا بانډونو پلور او پیر دود دی، خو سکوک د دې پاڼو اسلامي بڼه ده. د افغانستان بانک مرستیال مشر خان افضل هډوال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دا پریکړه د هیواد د اقتصاد په ګټه وبلله او ویل چې په نږدې راتلونکو کې به د سکوکو د راکړې ورکړې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ شي. سکوک د افغانستان په پخوانی مالی سیستم کې هم وو، خو د اسلامي نوې بڼې په اړه ښایي ډېر خلک معلومات ونه لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د افغانستان بانک له مرستیال مشر خان افضل هډوال سره مرکه کړې او په سر کې مې پوښتنه ترې کړې چې سکوک د عامو افغانانو لپاره څنګه تعریفوي او د دې ونډه د افغانستان د اقتصاد په راتلونکي کې څه ده.
سکوک هغه اسناد دي یا هغه کاغذونه دي
چې دا د وزارت مالی د افغانستان څخه به صادریږي بازار ته، چې خلک دا د پیسو په بدل کې واخیستلی شي لکه د یو جنس په شکل باندې دا به اخلي. او دا یو تضمین دی د حکومت د خوانه چې هر کله وغواړي په شکل د پیسه، لکه پیسه چې څنګه په بازار کې پیسه تاسو پوهېږئ یو کاغذ دی، اما چې کله د حکومت د خوانه بازار ته عرضه کېږي وړاندې کېږي دغه یو ارزښت پیدا کوي، عین شی دغه کاغذ هم دی، اصلي د سکوک هم بازار ته عرضه کېږي او په دې بدل کې به خلک به دا اخلي، پیسې به ورکوي.
فرق له پیسو سره څه شی دی؟ پیسې خو شته، نو دا ولې په څنګ کې ورسره چاپېږي؟
پیسو سره عمده فرق دا دی چې پیسې چې دا په خپل یو خاص معیارونو او په خپل خاص اصول سره بازار ته عرضه کیږي، د حکومت ضرورتونه نه لیدل کیږي، په هغه کې ضرورت د خلکو لیدل کیږي، ضرورت د اقتصاد لیدل کیږي چې افغانستان باید دې اندازې پورې پیسې بازار ته عرضه نه کړي چې دومره انفلاسیون پیدا کړي چې خلک پکې زیات متضرر شي، ولې دلته حکومت یې د خپل ضرورت لپاره عرضه کوي. هلته حکومت په مرکزي بانک باندې دغه فشار نه شي راوړلی چې دومره پیسې بازار ته عرضه کړي او دومره راټولې کړي، دلته چې د خپل حکومت وزارت مالیه دغه کار کوي، هم ادا کار کیږي طبیعي چې په همکارۍ د افغانستان بانک کیږي.
د دې مورد د استعمال یا مورد د تبادلې د دې بازار مارکیټ دا به کوم ځای وي او په څه اهدافو به تبادله کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه ده ګورئ، دغه شی دی چې مونږ یې نه لرو، نور مملکتونه یې لري، بالخصوص رسېدلي مملکتونه چې د کماري مارکیټ په نوم باندې یادیږي یا د پیسو مارکیټ، مونږ ډېر وړوکی لرو چې سرای شهزاده دی، اما هغه کې نقدې پیسې تبادله کیږي. داسې یو مارکیټ، داسې یو بازار چې په هغه کې اسناد هم سره تبادله شي، په هغه کې اسهام سره خرڅ راخرڅ شي، مثلا د یو شرکت سهمونه په کې بل کسې واخیستلی شي، دغسې بازار مونږ نه لرو. مونږ غواړو دغه بازار چې په نوره دنیا کې مروج دی په تدریجي شکل باندې افغانستان لري او موږ دا بازار من سره وړو. دا کاغذ چې دی دا د وخت لپاره به وي، مثلا د تیش ورځ لپاره به وي، د دوه میاشتو لپاره به وي، دا په شکل د سرمایه ګذاري کېږي. طبیعي دا به په اوله مرحله کې ابتدایي مارکیټ ولري، په ابتدایي بازار کې به مالي ادارات لکه بانکونه، صرافان یا هغه ادارات چې د افغانستان بانک نه جواز لري هغوی په دې کې سرمایه ګذاري وکړي. د چیش سرمایه ګذاري وکړي، هر څوک چې د خپل ځان سره اضافي پیسې ولري او دا پیسې په نورو ځایونو کې سرمایه ګذاري کړي نه وي، دا مالي ادارات کولی شي دې دپاره چې یو عاید هم لاسته ولري، دې دپاره چې یو ګټه هم لاسته راوړي، په دې سکوکو کې سرمایه ګذاري وکړي او دا سکوک واخلي من حیث یو جنس.
او خلک هم کولای شي
بازار یې همدغه دی، ثانوي بازار چې کله بیا جوړیږي، ثانوي بازار کې بیا د عام خلک کولی شي چې د بانکونو له لارې او دغه ادارات له لارې چې جوازونه ولري، د هغوی د لارو په ثانوي بازار کې بیا دوی لاسته راوړي. و دا اما دغه لږه اوږدمهاله پروژه به وي.
اډوال صاحب، سکوک آیا له اسلامي بانکدارۍ سره خو به کوم تضاد کې نه وي؟
مونږ عین شی لرو، ده اما دا سکوک چې دی په اسلامي اساساتو باندې ولاړ شی دی، د دې فارم عیني په چوکاټ او دغه بمنګ جوړول، دغه چوکاټ باید اساسي ټکټانه ونه وسی، اساسي باید سودونه وسی، اساسي منه چې یو جنس باید تبادله شي په بازار کې.
نو د دې ارزښت به خطکیږي پورته کیږي کنه ثابت ارزښت بلري؟
دا من هیڅ یو دغه ثابت ارزښت خو به ونه لري، ځکه چې یو تجارتي بانکونه یا مالی ادارات چې اخلي هغوی بیا په طبیعه په یو نرخ اخلي، چې کله ثانوي بازار ته عرضه کوي هغوی طبیعه چې په بل نرخ وی اخلي.
خو په دې کې بیا ګټه نه رامنځته کیږي کله چې ارزښت ټیټیږي یا جګیږي؟
ول نه، ګټه خو شته پکې، اما په اسلام کې خو دغه څه نه ده چې په ګټه باندې ممانعت دی. ممانعت په دې کې دی چې جنس تر جنس ونه اوسي، دلته به جنس تر جنس ونه اوسي، ځکه دا به دغسې مونږ جوړو داسې دی یارو چې دا من هیڅ یو جنس اوسي او دغسې اوسي چې بازار ته کله عرضه کیږي چې خلک یې من هیڅ یو جنس قبول کړي، نه من هیڅ یو پیسه، ځکه هغه وخت بیا د سود او د ربا خبرې راځي. اما دلته خو د ګټې مشکل نشته، که ګټه واخلي که لږې که ډېرې یا تاوان ولري، دغه مشکل نور هم حل کېږي چې ګټه او تاوان ولري، نو یا د اسلامي اساسات سره جوړېږي. دلته یې طبیعي ده چې حکومت تدخکې دې دپاره چې یو ذریعه د دې موسي چې خپل پروژې تمویل کړی شي، یو بدیل د دې دپاره ولري چې هغه د موقت مشکلات چې خپل لري د پیسو د لګانه چې هغه دوی حل کړي، او هغه بهترینه لارې همدا ده چې سکوک بازار ته عرضه کړي.
د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال و چې لازادي راډیو سره په مرکه کې د سکوکو د رامنځته کېدو او راکړې ورکړې او د راتلونکي د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
په غزنی کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زیری آزادی رادیو خپل خبرونه په اف ام سل 15 صفه په دغه ولایت کې پیل کړی دی. دغه خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچېره سکتب کې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر آزادی رادیو په 15 اف ام صفه واوري. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام سل 15.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونې په دوهمه نیمه کې وخت د سهار 10 بجې او 30 دقیقې دی.